کابل کې د ماشام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو د پښتو ماشامنۍ خبری مجله ز فریبا ظاهر د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ټولو هغو کارکوونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایې اچونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي چې د کندهار پر امنیه قمندان وروستۍ حمله د ډیورنډ کرښې هاخوا پلان سوې وه. نو راپورونه هم لرو، خو په اثر کې اجمالاً د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د هرات د پولیسو یو سرچینه وایي د شینډن په هوایي ډګر کې د یو افغان سرتیری په ډزو یو امریکایي سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیه قمندان رور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال لخوا د کندهار د امنیه قمندان د کندهار د نوي امنیه قمندان په توګه معرفي شو. او روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نوره خطرناک کړي. دا هرات په شینډن ولسوالۍ کې د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي د شینډن په هوایي ډګر کې یو کومندو افغان سرتیری پر درې امریکایي سرتیرو ډزې کړې چې پکې یو بهرنی سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال د چارواکو له خولې وایي چې د دې برید انګیزه لا روښانه نه ده. یو بل امنیتي چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یاد شي په هرات کې ازادي راډیو سیمه ییز خبریال ته ویلي برید کوونکی سرتیری نیول شوی او د هلیکوپټر په وسیله یو بل ځای ته انتقال شوی. پیښه نن ماسپښین په شینډن ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. تر اوسه پورې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د قاتل ملاتړ د ماموریت سرچینو د پیښې په اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې نن د وژل شوي امنیې قمندان جنرال عبدالرازق ورور تادین خان د کورنیو چارو د وزارت د لومړي مرستیال پاسوال جانان بارکزي لخوا د کندهار د امنیې د قمندان په توګه معرفي شو. چارواکي وایي تادین د کندهار د قومي مشرانو په غوښتنه د ولسمشر د حکم په اساس د کندهار د امنیې قمندان په توګه ټاکل شوی. تادین خان که څه هم نظامي زده کړې نه لري، خو ځایي خلک وایي په تیرو څو کلونو کې یې له خپل وژل شوي ورور جنرال عبدالرازق سره نږدې همکاري لرل او د سیمې حالاتو خبر دی. د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي پر جنرال عبدالرازق برید کوونکی له جعلي نوم جعلي تذکرې او شخصي تضمین سره د کندهار د والي د ساتونکي په توګه دنده پیل کړې وه. ښاغلی ستانکزی نن په کندهار کې د څرګندونو پر مهال ویل چې له برید څو دقیقې مخکې بریدګر له کرښې اغاړلو کوم چا سره دوه نیمې دقیقې خبرې کړې وې. د افغانستان د ملي امنیت رئیس وایي دا برید له پولې اغاړه پلان شوی و او تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي بشپړې شوې. افغان چارواکي وایي چې د برید په تړاو پنځه لس کسان تر پښتنو ګرویګنو لاندې دي. په دوی کې تر ټولو مهم سړی د والي د ګارډ مشر مولاداد دی چې بریدګر ته یې د والي په ساتونکو کې ځای ورکړی و. ویل کېږي هغه کس چې د بریدګر تضمین یې کړی و د برید په ورځ تر برید مخکې پاکستان ته تښتېدلی. د کندهار د امنیې قمندان تېره پنجشنبه د ولایت په دفتر کې په داسې حال کې چې د ناټو د قاطع ملاتړ د قمندان سکاټ میلر او نورو چارواکو سره له یوې امنیتي غونډې څخه د وتلو په حال کې و د یو ساتونکي لخوا په ډزو وژل شو. بلخوا د امریکا دفاع وزارت هم پرون تایید کړه چې د دوی یو جنرال جیفری اسماعیلی په کندهار کې د تیرې پنجشنبې د ورځې په پیښه کې ژوبل شوی. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت یو بیان د امریکایي رسنیو ته ویلي چې دغه ټپي شوی جنرال کندهار کې تر درملنې لاندې دی او روغتیایي وضعیت یې مخ په ښه کېدو دی. دغه ټپي امریکایي جنرال په کندهار کې د امریکایي ځواکونو مشري کوله. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کمیسون ټولو هغه کارکوونکو ته به قانوني سزا ورکړل شي چې د رایې اچونې په ورځ یې وظیفوي غفلت کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایې اچونې په ورځ یې د تخنیکي ستونزو د رامنځته کېدو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې او د دې کمیټې له هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې اچونې د مرکزونو ټولو هغه مامورینو ته قانوني سزا ورکړل شي چې وظیفوي غفلت یې کړی. د دې کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د یک شنبه د ورځې لرایا چونې پرته په ټول افغانستان کې نږدې څلور میلیونه کسانو رایې استعمال کړي چې 80% یې نارینه او 30% یې ښځینه دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس دا هم ویل هغه مرکزونه به په جدي توګه وڅېړل شي چې د درغلۍ شک پرې کیږي او ټولې هغه رایې به باطل اعلان شي چې په درغلۍ سره په صندوقونو کې اچول شوي دي. روسیا وایي د سړې جګړې د وخت له تړون څخه د امریکا وتل به نړۍ نور هم خطرناک کړي. د کرملین ویان د امریکا او روسیې ترمنځ له هغه تړون څخه د امریکا وبخی د کرملین ویاند ویلی د امریکا او روسیه ترمن له هغه تړون څخه د امریکا وتل بچی د متوسط واټن وشتون کی اتمی تو غوندی منه کوي نړی نور هم خطرناک کړی او روسیه به د توازن د ساتلو لپاره تدابیر ونیسي. د مسکو او واشنگتن ترمن سترنګلتی او روس تلاغه زیاته شو چې د امریکا ولسمشر ډانل ترامپ وویل هیواد به د روسیه سره د اټومي وسلو د کنټرول پاړه له تاریخي تړون نه ووسی. دا تړون امریکا او روسیه د منځنی واټن وشتونکو اټومي توغندیو لرلو ځای پر ځای کول منه کوي. امریکایي چارواکو ویلي روسیه له کلون رئیس دا ډول توغندی جوړوي خو روسیه دا تورونه رد کړی دي. بلخوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې نوموړی به د خپل سفر په لومړۍ ورځ د روسیه د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. همدارنګه به جان بولټن د خپل دې سفر په ترڅ کې د روسیه له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خبرې وکړي.
خبرونه مولا ساتي رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وایي د کمیسیون ټول وغه کارکونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایې چونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی.
کمیسیون با قاعده کمیټه ټاکلې تر څو دا شناسایی کړي او هغه مسؤلین چې یا مرکزونو ته نه راغلي یا مرکزونو ته مواد په وخت باندې نه ورسولي او یا په بعضي مرکزونو کې د بایومټریک سیستم خاصتان غلطه استفاده کړې وا د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار پر امنیه قمندان وروستۍ حمله د ډیورند کرښې هاغړه پلان سوې وه.
پنځلس دقیقې مخکې له دې نه چې دغه اوسي د سرحد نه لغې خو نه دوی ته تلیفون سوی دی. هلکته تقریبا دوه نیمې دقیقې خبرې یې کړې دي، هدایت یې اخیستی ده. واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه ای خواته دا پلان کړی ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. د مجله متشپښې مو بچو ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کمیسیون ټول وغه کارکونکو ته به قانوني سزا ورکړل سي چې د رایې چونې په ورځ وظیفوي غفلت کړی دی. د دې کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو په رایې چونې کې برخه اخیسته چې وش په تاسو کې نارینه او درې دیش په تاسو کې شذوي. نورحال اکرام الله اکرام راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د رایې چونې په ورځ یې د تخنیکی ستونزو درامنځته کېدو د څېړنې لپاره کمیټه ټاکلې او دغه کمیټې له هر اړخیزو څېړنو وروسته به د رایې چونې د مرکزونو ټولو هغه مامورینو ته قانوني سزا ورکړي چې وظیفوي غفلت یې کړی دی. د دې کمیسون رئیس ګلاجان عبدالبدی سید د دوشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د یک شنبې د ورځې له رایې چونې پرته په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو رایې استعمال کړي چې 80% یې نارینه او 33% خزینه دي.
د تاکنو په ورځ باندې ډېرې تخطی او تخلفات او سالنګاری تر سره شوې وي. د هغې لپاره هم کمیسیون باقاعده کمیټه ټاکلې دقیقه بررسی به کیږي. هر هغه څوک چې په دې کې مقصر او کوتاهي کړې وه د هغه ته به د قانون په چوکاټ کې جزا ورکول کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د رواني اونۍ د شنبې په ورځ چې د میزان 23 کېده له کندهار او غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د غړو د ټاکلو لپاره عمومي انتخابات ترسره شول. که څه هم په دې ورځ د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې د تخنیکی ستونزو له امله یو شمېر مرکزونه د رایې چونې په هدف خلاص نشول، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون د یک شنبې په ورځ په دغو مرکزونو کې د رایې چونې اعلان وکړو. ښاغلی سید د دوشنبې د ورځې په خبري کانفرنس کې وویل چې په کندهار کې به د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ انتخابات تر سره شي او نوموړي ډاډ سرګند کړ چې د کندهار په انتخاباتو کې به ټولو تخنیکی ستونزو ته رسیدنه وشي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس دا هم وویل ټول هغه مرکزونه به په جدي ډول وڅېړل شي چې د درغلې شک پرې کیږي او ټول هغه رای به باطل اعلان شي چې په درغلې سره په صندوقونو کې اچول شوی دی. ګل جان عبدالبدی سید اجمنه وکړه چې په پاکو رایو سره به پاک خلک د افغانستان ولسی جرګې ته وټاکل شي. د نوموړي د معلوماتو په اساس چې د ټولو ولایتونو له ولسوالیو نه د رایو د صندوقونو انتقال ولایتي دفترونو ته پیل شوی دی.
د موادو انتقال دوام لري. اکثریت مواد د مرکزونو نه ولسوالیو بیا د ولسوالیو نه ولایتي دفترونو ته انتقال شوی دی چې په مسونه توګه باندې به ان شاء الله ساتل کیږي. مرکز ملي جمعوري معلومات تهیه شوه چې درجه تمامي نتایج انتخابات کې از کابل او ولایت دیگه میایا درجه ان شاء الله کې به یو شکل منظم درجه جابجا او ثبت میشه.
د دغه کمیسون رئیس د سیاسي احزاب هغه وروستي سرګندونې هم رد کړي چې ویلي دي په انتخاباتو کې مهندسي شوی درغلی ته زمينه برابر شوی و. نو موړي ویل چې د درغلی پاړه دی له دوی سره دقیق اسناد شریک شي ترڅو دوی وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونو ویلي دي چې د انتخاباتو کمیسون د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره پوره آمادګي نه لرله. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید په یو خبري ناسته کې ویلي همدا مسله لامل شوه چې د انتخاباتو په ورځ بیلابیلې ستونزې رامنځته شي. د یادولو وړ ده چې د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د رایې اچونې لپاره 8.8 میلیونه کسانو نوملیکنه کړې وه چې 3 میلیونه یې ښځې دي. د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره 2560 کسانو ځانونه نوماند کړي وو چې نږدې 400 ښځې وي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر څرګندونې مو واورېدلې. تر دې وړاندې د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونو او جریانونو په ټاکنو کې د خلکو له بې ساري ګډون څخه هرکلی کړی و، خو وایي چې د ټاکنو لړۍ له ستونزو او بې شمېره درغلیو سره مخامخ وه. دغو جریانونو نن په یوه خبري کنفرانس کې ویلي دي چې د رایې ورکولو دغو مرکزونو رایې باید لغوه اعلان شي چې د بایومټریک ټکنالوژي پرته کارول شوي دي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه رئیس هم وړاندې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون یوه تاریخي حماسه بللې وه. ښاغلی عبدالله عبدالله نن د وزیران شورا تر غونډې د مخه په خبرو کې ویلي وه چې د خلکو دغه ګډون باید تر شعار لاندې رانه وستل سي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر د وروستیو څرګندونو په تړاو زموږ همکار احمد تکل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له مرستیالې حمیره حقمل سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتلې ده چې د شکایتونو د ثبت موده تر څه وخته دوام کوي.
مطابق له قانون خلک کولای شي چې وروسته د ټاکنو نه په 8 ساعتونو کې خپل شکایات د انتخاباتو د پروسې نه ثبت کړي. نن ورځ تیره شوله د سه‌شنبې په ورځ د شپې په 12 بجو پورې خلک کولای شي چې خپل شکایتونه په مرکز او ولایاتو کې د شکایتو د کمیسیون په دفترونو کې ثبت کړي.
تر اوسه پورې چې د ورځې تقریبا اخرې ته رسیدلی یو، څومره شکایتونه تاسو ترلاسه کړي؟
یو هغه شکایتونه وو چې د ټاکنو په 2 ورځو کې درلودل چې شمېر یې 6000 شکایتونه ترسیدلی دی. او یو هم هغه شکایتونه دي چې نن په ټول افغانستان کې ترلاسه شوي دي چې د هغو شمېر هم تقریبا په 100 شکایتونه دي چې شاید شمېر یې تر 0 هم اوچت شوی وي.
په دې شکایتونو کې داسې جدي موارد هم شته چې په زیات شمېر د رایو د باطلېدو احتمال رامنځته کړي؟
بله، متاسفانه په بعضو ولایتو کې شکایتونه ډیر جدي دي او کېدای شي چې وروسته د شکایتونو د څېړنې او غوته د رسیدګۍ په نتیجه کې د بعضو حوزو نتایج د انتخابات ابطال یا باطل شي او په نتیجه کې به یې موږ د ټاکنو د کمیسیون نه وغواړو چې په هغو حوزه کې بیرته مجددن انتخابات ترسره شي. د ټاکنو کمیسیون بیا مطابق د قانون مکلف دی چې تر یوې اونۍ پورې د دوهم ځلي او مجددو انتخاباتو بندوبست ونیسي او انتخابات ترسره کړي.
زیاترین سرغړونې کوم ډول سرغړونې دي؟
هغه شکایتونه چې موږ ترسیدلی دي ټول د انتخاباتو کمیسیون باندې دي، د انتخاباتو کمیسیون په کارکوونکو باندې دي او هغه پروسه چې دوی مخته بولې ده د مرکزونو نو وخت خلاصېدل د اوراقو نو وخت رسېدل دي. د لیست نشتون دی، د یوه ولایت لیست بل ولایت ته تلل دي او لیږل دي. د خلکو د نومونو نشتون په لیست کې دی، یعنی په لیست کې ډېر نواقصات وو، د بایومټریک د دستګاهو کار نه کړل دي او یا هم د انتخاباتو د کمیسیون د موقتو کارمندانو ناسم آموزش یه دایه که دوی سم زکر میدی ورطا برکری متاسفانه، یعنی فنی و مسلکی کسانو و همدارنگ ده زنی نماندان و پواسطه بانده ده زور و سلا کاراول دی که خلقی که زور عریستیم که دوی ترایه ورکی او یا هم آقا مرکزی نو سایتونه بیخی تقیلی دی ده شاد خانه و خلقو تای زوا ورکره که ده مرکز نخلاصی دی پا دست حال که چیز دوی پر نقانون توگه پر داخل که خپل کسان روسته بیده او صندوقونه دکلی بی نه پا باز زایو که روسته دیده چی صندوقونه دکشی بیده بیا دست تمثیلی جنگی نشی بیده چی بوسه ای چی دلتا پر دو منطقه که جنگ ما امنی ده.
ده انتخاباتی شکایتونو ده کمیسیون مرستیلا همیرا حق ملوه.
تازه دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس معصوم ستانکزی وایي چې د کندهار د وروستۍ حمله پلان د ډیورنډ کرښې په هاغه اړه کې جوړ شوی و او بریدګر د جعلي اسنادو په مرسته د کندهار د والي په ساتونکو کې ځای پر ځای شوی و. ستانکزی نن په کندهار کې خبریالانو ته وویل چې د دوی پلټنې لا هم نه دي بشپړې شوې. صادق رښتینی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی د دوشنبې په ورځ د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې د وروستۍ خونړۍ برید په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړه. ستانکزی وویل چې بریدګر لومړی د جلی اسنادو په مرسته ځان د کندهار د والي په ساتونکو کې ثبت کړی وو او د ډیورنډ کرښې له غاړې څخه یې د وسلوالو په لارښوونه برید کړی.
دا هم ډیره واضح سوې ده چې 15 دقیقې مخکې له دې نه چې دغه اوسي د سرحد نه لږې خو نه دوی ته تلیفون سوې دی الکته د 15 تقریبا 2.5 دقیقې خبرې کړې دي، هدایت یې اخیستی ده او په دې ترتیب سره په دې کې واضح خبره ده چې د افغانستان دښمنانو دا توطیه له سرحد نه ای خواته دا هغه کړې ده، پیسې پلان کړې ده او په ډېر وخت په دې باندې کار سره کړی ده چې په دې توطیه کې دا مسله سره هغه کې
ستانکزی وایي چې دغه برید په اړه لا هم د دوی پلټنې نه دي بشپړې شوي او د برید په تړاو د نیول شوو کسانو څخه پلټنې روانې دي. نوموړی وایي چې لومړنیو پلټنو یې په ډاګه کړي چې برید د وظیفوي غفلت له امله رامنځته شوی.
یو تعداد کسان چې مشکوکو یا په حساب په دې برخه کې تشخیص شوي دي هغه هم نیول شوي دي او د هغه لاندې د تحقیقاتو لاندې دي او دا تحقیقات طبعا ادامه پیدا کوي. د دې لپاره چې وکولای شو چې هغه کسان چې په دې برخه کې زی دخل وو هغه کسان هم پیدا او هغه په حساب یعنی تشخیص شوي دي باید ونیول شي چې کوم ځای کې تښتېدلی یا کوم ځای کې پړتی هغه باید پیدا شي.
د کندهار د ولایت مقام په ودانۍ کې دننه تیره پنځشنبه تر یوې مهمې غونډې وروسته د چارواکو د تاک پر مهال د والي و ساتونکو برید وکړ چې له امله یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن حسن خیل ووژل شول او د کندهار د والي د 404 میوند زون او 215 متل کلي اردو د قمندانانو په ګډون پکښې یو امریکایي جنرال یو بهرنی سرتیری او د هغوی دوه ژباړونکي ټپیان شول. د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی.
بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس د کندهار د امنیه قمندان جنرال عبدالرازق په وژنه کې د غوث ملاتړ ماموریت د لاس لرلو په اړه وضعي رد کړی. عبدالله نن رسنیو ته وویل چې د طالبانو د دې ډول کړنو توجیه کوونکي هغه که په افغانستان کې دننه دي او که بهر، د جنرال رازق د هغه د کورنۍ او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور جزئیات راکوي.
د افغان حکومت اجرایي رئیس هغه وازینا سمي بولی چې ګوندې د جنرال رازق په وژل کېدو کې د غوث ملاتړ ماموریت لاس دی. عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دا شان اوازې د دښمن اجرندې توبه ورکول دي. نوموړي وویل
په دې اړه شایع چې دا عمل د غوث ملاتړ د ماموریت لخوا شوی فکر کوم چې دا د دښمن اجرندې ته اوبه ورکول دي. د افغانستان د خلکو دښمنان که په افغانستان که دننه یا هر هیواد کې چې دي څوک چې د طالبانو ملاتړ کوي طالبانو ته ځای ورکوي او فعالیتونه یې توجیه کوي د جنرال رازق دښمنان دي، د کورنۍ دښمنان دي او د افغانستان د ټولو خلکو دښمنان دي.
ښاغلي عبدالله جنرال عبدالرازق خپل نږدې ملګری او د هیواد یو ریښتونی بچی یاد کړل او ویل چې ډیر ژر به کندهار ته ولاړ شي او د نوموړي د فاتحې په مراسمو کې به ګډون وکړي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې د کندهار امنیه قمندان قمندان جنرال عبدالرازق د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د کندهار د والی په دفتر کې په ډزو ووژل شو. چارواکي وایي د کندهار د والی یو ساتونکي وروسته له هغې ډزې پیل کړې چې د کندهار سیمه ییز چارواکي له یوې امنیتي غونډې وروسته د راوتو په حال کې وو. په غونډه کې جنرال میلر هم ګډون کړی او خو هغه ته زیان نه دی اوښتی. جنرال سکاټ میلر تر دغې پیښې وروسته رسنیو سره په خبرو کې وویل چې دی هدف نه و. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت بیا په یو ټویټر پیغام کې د جنرال میلر په حواله ولیکل چې نوموړی د دې پیښې له کبله د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایي. خو دا چې په دغه پیښه کې د کندهار امنیه قمندان او د امنیت رئیس ووژل شول او د کندهار والی ټپي شو خو جنرال سکاټ میلر ته هیڅ زیان ونه رسید له خلکو سره پوښتنې پیدا کړې او داسې اوازې خپرې شوې چې ګوند یې د غوڅ ملاتړ ماموریت په دغه پیښه کې لاس درلود. خو اوس د افغان حکومت اجرایي رئیس دغه اوازې ناسمې ګڼي او ردوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي پوځي افسر ډیوډ بوتلر له خولې چې د کندهار د پیښې پر مهال دغلته موجود وایي چې د ډزو پر مهال د بریدګر هدف روښانه و چې هدف یې عبدالرازق و او امریکایي جنرال چې هملته نږدې ولاړو هدف نه و. وسلوالو طالبانو بیا د برید مسولیت منلی او ویلي دي چې هدف یې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ناټو قمندان سکاټ میلر و.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسې ازادي راډیو اوري. اوس به د سولې اړوند یو راپور ته ورسو. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ وایي اوس د سولې د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅې بې ساري دي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان محمد هارون چخنسوري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت چمتو دی په هر ځای کې چې طالبان وغواړي خبرې ورسره وکړي. خان محمد سین په دې اړه تفصیل راکوي.
افغان حکومت وای د بین الافغانی مذاکراتو د پای لپاره د افغان حکومت او نړیوالو شریکانو په تیر د امریکا هسی جدي شوی دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان محمد هارون چخنسوري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د خبرو په اړه تازه پرمختګ نشته خو حکومت هیله مند دی چې ډیر ژر له طالبانو سره مستقیم مذاکرات پیل شي.
جدیت که در پروسه صلح موجود است هم از خود حکومت افغانستان
د وبل کوم جدیت چې د سولې په پروسه کې موجود ده حکومت او خلک په کلک سره غواړي. د امریکا په ګډون د افغانستان ټول متحدین په جدي توګه کار کوي. دا کار بې سابقه ده. همکاران له افغان حکومت سره په همغږی کې د بین الافغانی مذاکراتو د پیل لپاره کار کوي. هیله مند یو چې مثبت نتیجه ورکړي.
امیدوار هستم نتیجه مثبت بشه.
د ده په خبره حکومت چمتو دی چې له طالبانو سره له پاکستانه پرته په هر ځای او هر سطح کې چې وي مستقیمې خبرې وکړي. هڅه مو وکړه د طالبانو د تحریک نظر ولرو خو بریالي نه شو. پخوا تر دې دغه تحریک ټینګار کړی چې له افغان حکومت سره به مذاکرات ونه کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په هدف کابل، اسلام آباد، ریاض، قطر او دوبۍ ته سفرونه کړي دي. د افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د سولې د مذاکراتو لپاره پلاوی وټاکي. خاغلی خلیلزاد په دغو سفرونو کې د طالبانو له استازو سره لیدلي چې طالبانو او د افغانستان د سولې عالي شورا تایید کړي دي. سیمه هیوادونو ته د خلیلزاد له سفر وروسته له طالبانو سره مستقیمو مذاکراتو ته هیلې زیاتې شوې دي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د یکشنبې په ورځ ویلي چې حکومت باید اجازه ورکړي چې له طالبانو سره مستقیمې خبرې وکړي. د ویلي د طالبانو په ژبه ښه پوهیږي او دواړه یو بل ښه پیژني. خاغلی دوستم دا هم ویلی چې د ولسمشرۍ ماڼۍ د مرستیالۍ څوکۍ ورته ارزښت نه لري بلکې مهمه ورته په هیواد کې د جنګ پای ته رسیدل دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجی عزیزالله دین محمد وایي امریکایي چارواکي دا هڅې کوي چې افغان حکومت له طالبانو سره په مستقیمو خبرو کې شامل شي.
خلیلزاد دا کوشش ده چې داسې یو افغاني هیئت چې د ټولو خواوو نمایندګي ولري منځته راشي او هغه د طالبانو سره خبرې وکړي چې داسې یو کار دپاره زمینه برابره کړي.
ځینې افغان پوهان له دې ډلې ودیر صافی په دې باور دی تر هغې چې د پاکستان غوښتنې ونه منل شي له طالبانو سره مستقیمې خبرې پیلېدلی نه شي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تسلیم کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
یو نړیواله موضوع راوخلو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په مسکو کې د یو له روسي چارواکو سره خبرې پیل کړې دي. دا په تاسو کې ده چې د اټومي وسلو د مخنیوي له یو مهم تړون څخه د متحده ایالاتو د وتلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اعلان وروسته د مسکو او واشنگټن په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی. چین، فرانسه او جرمني دا تړون مهم بولي، خو بریتانیا ویلي دي چې د امریکا تر څنګ به ودرېږي. احمد تکل په دې اړه تفصیل کوي.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن نن ل خپل روسی سیال نیکولای پاتروشف سره وکتل او ټاکل شوی چې د ورځې په دوام کې به د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم ګوري. ل پاتروشف سره تر کتنې مخکې د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف ویل روسیا هیله لري چې بولټن به د منځنی واټن وشتونکو اټومي توغندیو د مخنیوي د تړون یا آی ان اف په اړه د امریکا دریس روښانه کړي. د سړې جګړې د محل دا تړون پر هغو اټومي توغندیو بندیز لګوي چې له 500 تر 5500 کیلومترو پورې واټن وشتلای شي. دا تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد لړنګېدو څلور کاله مخکې لاسلیک شوی، روسیې او متحده ایالاتو ته اجازه نه ورکوي چې لزمکه څخه هوا ته د منځني واټن وشتونکو کروز دولت توغندی ولري او یا تولید او په بل هیواد کې ځای پر ځای کړي. ریابکوف له دې مخکې ویلي و چې له آی ان اف څخه د امریکا یا ورخیز وتل به ډیر خطرناک کار وي او ښایي د دې باعث شي چې روسیا د نویو وسلو د تولید یا ځای پر ځای کولو په برخه کې نور ګامونه واخلي. په همدې حال کې فرانسې او چین پر متحده ایالاتو له دې کبله انتقاد کړی چې له دې تړون څخه د وتلو ګواښ کوي. دوی نن وویل چې له آی ان اف څخه د امریکا یا ورخیز وتل به منفي عواقب ولري. د فرانسې جمهوری ریاست وایي چې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون یک شنبه له ولسمشر ترامپ سره خبرې وکړي او په تیره د اروپا د امنیت او ستراتیژیک ثبات لپاره د دې تړون پر اهمیت ټینګار وکړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی هووا چونګینګ نن وویل چې آی ان اف د نړیوالو اړیکو د پرمختګ، بې وسلې کولو او د نړۍ د ستراتیژیک انډول او ثبات د ټینګښت لپاره خورا زیات مهم دی او پر واشنگټن یې غږ وکړ چې دا موضوع په احتیاط سره حل کړي. د برتانیا دفاع وزیر گیوین ویلیامسن وویل هیواد په کلکه د امریکا ترڅنګ ولاړ دی، خو د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس وویل چې د ولسمشر ترامپ اعلان د اروپایانو لپاره ځینې کړکیچنې پوښتنې رابرسیره کړې دي. امریکایي چارواکو ویلي چې روسیې له کلونو راهیسې د دې ډول توغندیو په جوړولو لاس پورې کړی، خو واشنگټن له 2014 کال وروسته دا تورونه په څرګنده مطرح کړي. روسیې په پرله پسې ډول دا تورونه رد کړي او په عین حال کې تور لګولی چې په اروپا کې د امریکا د توغندیو د دفاعي سیستم نصبول هم له دې تړون څخه د سرغړونې په معنا ده. واشنگټن هم دا تورونه رد کړي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ سپات ولس اشپژنوي او د اف ام پر 3.15 سپا په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. الک چې مخکې مو اورېدل، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي دی چې په ټول افغانستان کې نږدې 4 میلیونه کسانو پر رایه چونه کې برخه اخیستې ده. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو په دې اړه خپل نظرونه له ازادي رادیو سره شریک کړي دي.
زه خزرین پلازه له هغه چاري حضرازي ما له انتخاباتو له د پروسی څخه خو باز مون نیمګړتیاوی ملرلی. مثلا مګه عبد الله مکتب کې ما خپل رائے واچول، خو زه په و بجورالم چې زه خپل رائے استعمال کوم په مسور غلو بند ولا بیا بیا زرالم بیا بیا ولرم. مقصد هغه خپل کارمندان خپل وخر نه غل.
ایمانم دل آغا ایم پا دیوار نکره چی خلق خراب منگا مزدوری نلرو، غن مزدورانی چی غریبانان چی دی دی که ایتو گرتا نگوری پا نانه نانه که چی کلا انتخابات راسی زدا کار کم زدا کار کم یو کارو نکی منگا غریبانان دوڑی تایرانو.
زه محمد نسیم احمد ارزو خپل خو ډیر خوشاله ما د انتخابات په خیر تیر شو او امنیتی نگانونه او کد امنیتی او د خلک در تک راتک نه درې دهی نه ایس مشکلات او ستونزې خو مونږ وړاندې ونی لید.
زمان محمد جاوید سمیم زمان نظر ادا ډیر انتخابات زکه په اول ځل په افغانستان کې د بایومټریک سیستم کار شو او خلکو کولای شو په دې کې حساب اخلي او یو روښانه دی لپاره د ضمانت وکړی شي تقریبا شفاف او ځکه چې سیستم بایومیټریک او د هغه مخکې چې کوم مشکلات وو هغه د هغو نه جلوګیري وشوه په دې وخت کې.
دوستانو د یو شمیر کابل شاریانو نظرونه موردل چې د انتخاباتو په اړه را سره شریک کړي وو او په دې سره د موږ پښتو خبري مجله پاتې اورسیده درې مجله سلطنت